شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زادران راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره مو وړاندې د پاکستان له نویو ژمنو خبرو. دا مسله هم څارو چې تمه د سبا زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د سولې اووم پړاو خبرې پیل کړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
پاکستان د افغانستان لاریو ته اجازه ورکوي چې د واګه بندر لارې هند ته ننوځي. د افغانستان لپاره د ناټو لوی ملکی استازی وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره کم فرصت پاتې دی، او د برتانیا صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. افغان ولسمشر وایي پاکستان ژمنه کړې چې د افغانستان لاریو ته به اجازه ورکوي چې د واګه بندر له لارې هند ته ننوځي. ولسمشر اشرف غنی نن په اسلام آباد کې له یو شمیر افغان سوداګرو، محصلینو او کډوالو سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې وکړې.
لومړی ټکی، تورخم به په ډېر زری مودې کې څلور ویشت ساعته خلاص. عمران خان جناب صاحب باجوا ومنله چې پس له دینم لاری مستقیما واګه اتاری ته ځي او هندوستان لاره در باندې خلاصه کی.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې له پاکستاني چارواکو سره همداراز موافقه شوې چې پاکستان به د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره ونښلول شي. په دې اړه تفصیل په همدې خبري مجله کې راځي. د افغانستان لپاره د ناټو لوی ملکی استازی وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. نیکولاس کی پرون په بروکسل کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دی هیله مندی چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي. دا یوازې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نه دی چې وایي هیله مندی د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به د سولې موافقه ترلاسه شي، بلکې زه له هر افغان څخه چې وینم یې دا خبره اورم. دا یوه ګډه هیله ده. څرګنده خبره ده چې وخت کم پاتې دی، خو د افغانانو ترمنځ تر اوسه کوم تفاهم یا خبرې نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرې سه شنبه کابل ته د سفر پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د زلمی خلیلزاد سبا شنبه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په اووم دور خبرو کې ګډون وکړي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په ګرد څېړې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د حقاني شبکې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شویلي د عملیات د ګرد څېړې په سروخیلو سیمه کې شوي دي. بیان زیاتوي چې دا عملیات پرون ترسره شول او دولتي ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په بیان کې راغلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي چې اوسمهال ترې پوښتنې ګرویګنې روانې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډېر زیات ښه وبلل، خو په عین حال کې د طنز په ژبه هغه ته وویل چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې دی لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل او نوې دقیقې خبرې یې وکړې. ترامپ او پوتین په تېر یو کال کې د لومړي ځل لپاره او په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو هیوادونو اړیکې د نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو پر سر ترنګلی شوي، خو په دې کتنه کې د ترامپ لهجه ډیره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو لوریو ترمنځ د دوه اړخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ترامپ او پوتین د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د یو بل خبر له مخې، د برتانیا صدر اعظم تریزا می د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت اړیکې لرلای شي چې مسکو د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. د برتانیا د صدارت یوې ویاندې نن وویل چې میرمن می او ښاغلي پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وکتل. ویاند زیاتوي چې می همدارس برتانیا ته د هغو دوو روسي پوځي استخباراتي افسرانو د سپارلو غوښتنه هم وکړه چې د برتانیا حکومت په سالزبوري ښار کې د اعصابو د فلجونکو زهري موادو په وسیله د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي دي. می او پوتین د سرمشریزې په پیل کې د لاس ورکولو پر مهال چپ وو. د ویاندې په وینا می پوتین ته همدراز وویل چې تر هغه وخته چې روسیه د برتانیا او د هغې د متحدانو د ګواښلو لپاره له بې ثباته کوونکو او غیر مسؤولانه اقداماتو لاس وانخلي د دواړو هیوادونو اړیکې به عادي نشي. او د نړۍ پیاوړو قدرتونو ایران ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر موادو عمل وکړي. د برتانیا، جرمني، چین، روسیې او فرانسې استازو نن په ویانا کې د ایران په اړه د بحث لپاره جوړې شوې غونډې ته وویل د ایران لپاره دا وروستی چانس دی چې دا موافقه یو کال وروسته له دې چې امریکا ترې ووتله خوندي کړي. دا موافقه د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د ایران د یورانیمو د غني کولو پر فعالیت او د یورانیمو پر زیرمو محدودیت لګوي او د اټومي ظرفیت کچه راټیټوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک نن سهار په لندن کې وویل د ایران پر وړاندې د واشنگټن سخت دریز به پر ځای پاتې وي او امریکا به تر څو چې ایران په یو عادي دولت بدلیږي پر دې هیواد خپلو بندیزونو ته زور ورکړي.
دا سجی راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستانی چارواکو د ژمنو په اړه وویل
نو اوس زمینه برابری کی اده دې پر نه چې موږ منطق کده اې دوی ګټه پکې.
وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو جزئیات اوریدل شي. زلمی خلیلزاد به سبا په قطر کې له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبري پیل کړي. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد دې خبرو ته هیله من ښکاري.
لومړی زلمانی په لاتیرا تلس کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشی کول و.
په دې خبري مجله کې مو په بلخ کې د پولیسو د تشکیلاتو له کمبود خبرو او سبا د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته رسیږي. پاکستان وایي چې افغان لاریو او باروړونکو موټرو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي. دا خبره نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني په اسلام آباد کې د افغان کډوالو، محصلینو، ښځو او سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وویل عمران خان او نورو پاکستاني مقاماتو ورسره په کتو کې منلي چې د افغانانو باروړونکو لاریو او صادراتو ته به د واګه اتاري له لارې هند ته د تللو اجازه ورکړي او همدارنګه به د افغانستان له لارې پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونو سره وصل شي. اشرف غني زیاته کړه چې افغانستان تورخم نه دی تړلی. پاکستان افغان تاجرانو ته ستونزې ایجادولې. کراچۍ کې د افغان تاجرانو مالونه ځنډول خو افغان حکومت نوري بدیلې لارې پرانستې. اوس په پاکستان په خپله د کراچۍ او نورو لارو ستونزې حل کړي. اشرف غني بیا وویل
دا وری موږ ډېر سخت تیاری سره راغلی یو بې له تیاری نه راځو. نو اوس زمینه برابری کی اې دې پر نه چې موږ منطق کده اې دوی ګټه پکې ده. ګټه چې پکې بیا خبره تعقیبوي او خبره د ګټه څه ده ټول مرکزی آسیا به انشاءالله تعالی مخکې خلاصه کړو د هغې دپاره نورې ګټې بیا موږ هم تعمینېږي.
د افغانستان ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د پاکستان د مسلسلو غوښتنو او بلونو سربیره دوه کله پاکستان ته رانغلم مګر د سولې مشورتي لوی جرګې په غوښتنه او وړاندیز دادی راغلی یم تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورمال اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته شي. ځکه د په وینا خپلواک پرمختللی او باثباته افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ګټور دی. جمهور رئیس غنی بیا وویل موږ له پاکستان سره داوا او جنجال نه غواړو. موږ له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړو. هغه په ټینګار سره وویل افغانان نه چاته په ننواتې ورځي او نه یې هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولی شي. محمد اشرف غنی تلپاتې او باعزته سولې ته په اشارې وویل موږ سیاسي حل لارې ته چمتو یو خو د دې لپاره نه چې طالبان زور وردی، بلکې په هیواد کې د جنگ ناورین او د خپل خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره سوله ضروری ده. نږدې څلور نیم کال مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته تللی و. البته تر هغه وروسته د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه اخیستې وه، خو څلور نیم کاله مخکې چې اشرف غنی پاکستان ته تللی و، هغه مهال اسلام آباد هم یو شمېر ژمنې ورسره کړې وې، خو وروسته دا ژمنې عملي نه شوې. دا ځل تمه ده چې د اوسنیو ژمنو د تطبیق لپاره د جولای تر اخیره د پاکستان یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې پرون ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان د سیمه ییزو څېړنو په مرکز کې د وینا پر مهال له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د دې څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ګولایاس پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی وای پاکستان سره اړیکې عادي حالت ته راوستل غواړي. په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز تر سوري لاندې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ویل چې پروژې نه بلکې مضبوط نظام د رابطو غوره سرچینه ده او دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې په دې لړ کې کار وکړي او تجارتي اړیکې نور زیاتې پیاوړې کړي. اشرف غنی ویل چې د دې لپاره د سیاسي ارادې ضرورت دی. نوموړي په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د مې 29 لوی جرګې حواله ورکړه او ویل چې په 23 نکاتو کې دوه طول مهمه وی.
They instructed me and the government of Afghanistan to normalize relations with Pakistan.
هغوی ما ته حکومت ته لارښوونه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې عادي کړي. بل لارښوونه دا وکړه چې په هیواد کې دننه او سیمه کې د وسلوالې جګړې سولې زحل راوباسي. د اړیکو د خکولو لپاره ماضی ته نه ګورم، بلکې مخې ته لید پکار دی. د دې لپاره د خې ستراتیژي ضرورت دی او پاکستان خپل د بد ستراتیژي خبره منلې ده چې غوره خبره ده.
Pakistan where bad strategy has been recognized.
اشرف غنی ویل چې د دوی ایجنډا دواړه هیوادونه له یو بل سره نن خلول دي او په جمهوریت طریقې سره مخې ته تګ غواړي.
The narrative that I'm offering to the people of Pakistan.
زه د پاکستان ولست خپل نظریه ورکوم چې د امن پروستو کې ور سره همکار شي. له دې سره به ټولې خبرې او ستونزې هوار شي. زموږ لوی جرګې د امن خبره کړي، خو د دې معنی دا نه ده چې طالبان طاقت ور دي، بلکې امنیتي حالات په بدلېدو او د پرمختګ په حال کې دي.
د غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وینا وکړه او وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې منتخب جمهوري حکومتونه دي او ډیر په ذمہواري سره به د ولس د خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي. قریشي ویل چې تر څو په سیمه کې امن نه وي راغلی، تر هغې پورې خپل مقاصد نشي ترلاسه کولی او په دې لړ کې همکاري ډیره زیاته ضروری ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تمه ده چې سبا د امریکایي پلاوی او طالب چارواکو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې اووم پړاو خبري پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکایي استازي او طالب مشرانو ترمنځ د مذاکراتو اووم پړاو د افغان سولې لپاره یو چانس بولي. د دغه شورا مرستیال وایند اسدالله زایری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو دواړو لوریو ترمنځ وم پړاو خبري به د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره زمینه برابره کړي. له دې سره د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا وای اټکل کړي چې په دې پړاو خبرو کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري ورسته شي. جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبي ځنډ وروسته بیا مذاکرات پیلېږي. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبرې ورسته شي، چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کیږي. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله زایری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما بسیار روشن است. ما بارها اعلان کردیم که ما
دای وای پدیر از موږ تمه روخانه ده. موږ تل دا اعلان کړی چې د سولې په تړاو د خغلی خلیلزاد هر ډول هڅه به د اوربان لپاره زمينه برابر کړي او طالبان به له افغان دولت سره د سولې لپاره مخامخ خبرو ته قانع کړي.
با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان
خغلی زایری وای د سولې عالی شورا او افغان حکومت تمه لري چې خغلی خلیلزاد دی د خبرو جزئیات ورسره شریک کړي. که څه هم تر دې وړاندې د غلورو ترمنځ شپږ دوره خبري شوې، خود افغانان غوښتنه اوربند دی، هغه څه چې طالبان یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني. خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې په په دې پړاو خبرو کې به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارولو باندې بحث کیږي. همداشان تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه، دا یې هم وویل چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته یې د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیلیدل او اوربن هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. هڅه مو وکړه د دغو دواړو خواوو ترمنځ د اووم پړاو خبرو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا آزادی راډیو ته وویل تر ډیره اټکل کیږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې وروستۍ شي.
دواړه طرف په دې باندې چې خبرې به کامیاب وي او نتیجه به ورکړي، دا خبره د سنیایي چې نور پړاوونه بیا د دې په نورو خبرو کې د فکر کول چې هغه به په نورو خبرو کې به طالبان خبرې د افغانانو سره وکړي او د امریکایانو سره به ونه کړي.
له دې سره د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی، ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر رسیدو وړاندې یوې هوکړې ته سره ورسیږي.
ټاکل شوی چې سبا زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي په مشرۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. دې ځل خبرو ته ځینې کتونکي هیله مند دي چې څه نتیجه به ورکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخیستی.
یو برخه اداره چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پمپیو راغلی و څو ورځې وړاندې د افغانستان د جمهور رئیس سره ملاقات درلودی او په دې پړاو یې ډاډ ورکړی چې دوی به وتوانی چې طالبان دا ځلې قناعت ورکړي چې هغه د افغان دولت سره خبرې کوي. تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی د کوچني اختر کې په لومړي ځل باندې په تیر اتلس کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشی کول و. نو زه فکر کوم چې دې همدغه نریټیو واخیستل شي چې افغان دولت تل لومړیتوب شو ولې دی، تل د طالبانو په وړاندې هر هغه ژمنه چې کړی ده هغه ترسره کړی ده، مثال په ډول همدغه د بندیانو خوشی کول. اما متحده ایالاتونه تر اوسه پورې پښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ د سولې هغه په مطبوعاتي کړی نه دی چې دوی به طالبان سره کومې خبرې کوي او کوم پلان دی لري.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم اشاره وکړه، هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې په هغه کې اوربند و، په هغه کې د خارجي قوا وتل و، له افغانستانه بیا د ترهګرو نه استفاده و. دا خبرې یادې کړې دي نو د امریکایانو له لورې خو هم دا خبرې دي.
و دا یوازې څلور موضوعات دي جناب شهباز صاحب، دا وته میاشته ویل کیږي. یعنی هغه څه یو مفصل روډ میپ چې افغان دولت کابل په لومړی پروسه کې دوم پروسه کې او بیا د مشورتي لوی جرګې نه ورسته چې 2300 افغانانو خپل نظرونه ورکړل، ځینې افغان دولت وکړل او افغان دولت د دې نظرونو له وخت د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سره مذاکرات باید څنګه وشي، کوم موارد بحث وشي او څومره انعطاف وشول شي، دغه شی یو مفصل شی د متحده ایالاتونو په خوانه دی هغه شوی. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشی کول به طالبان ته دغه ادرس څخه ښاغلی خلیلزاد وتوانیږي چې هغه د افغانستان د دولت ژمنتیا دی ته وروشي، نو ممکن په دې ناست کې څه ناڅه پرمختګ وشي. اما زه د دې باور نه یم چې دا پروسه ډېر ورته سوچ دی د سپتمبر مخکې د خپل میزان انتخابات مخکې د سولې مذاکرات یو مثبته نتیجه ورکړي، خو حداقل د افغان دولت سره خبرې پایل هم سیده به تر ټولو لاس راوړنه وي.
که څه هم پامپیو دې ته خوشبیني ښکاره کړې ده او تمه یې لرلې ده چې تر انتخاباتو مخکې به یو نتیجه ورکړي، بل لور ته په هر حال تر اوسه پورې طالبانو ښکاره څه نه دي ویلي چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا دوی څومره پرمختګ ته تمه لري. لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستانه یې هم دا هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. که چېرته له طالبانو سره خبرو پرمختګ کړی وي نو له پاکستانه ولې په دغسې وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تمه کوي؟
کله چې ما د افغان دولت د ولسمشر خبرې پرون واورېدلې په هغه مطبوعاتي کنفرانس کې چې پاکستان کې وي، د افغانستان نړیټب ډېر ښکاره و. ډېره برخه یې نوېشته، د برخه یې په اقتصاد راڅرخېدله، نوېشته د برخه یې پر هغه برخه راڅرخېدله چې د پاکستان اوس همدا اوس د آی ایم ایف اتلس ملیارد ډالر پوروړی دی او افغانستان کولی شي چې په دې برخه کې ډېره مرسته وکړي. افغان مارکیټو ته خلاص کړي، همدارنګه د منځنۍ آسیا سره خو وصل کی او د دې په بدل کې باید گوادر افغانستان ته ورکول شي. نو ګډه برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان وسل دا سفر دی ډیر خوی موقف څخه وو او یوازې غیر مستقیم ویل چې چیرې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کړي د سولې په حق باندې نو دا مسئله نه حل کیږي. دا یوازې د افغانستان مسئله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسئله ده، خو ډېره برخه یې د افغانستان د پاکستان د هر اقتصادي بحران سره د مرستې وه چې افغان دولت په دې کې کولی شي افغانستان چې پاکستان سره ډېره مرسته وکړي.
له نجیب آزاد څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې سبا په درویشت ولایتونو د افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې او ریاو د ازادي راډیو د خبرونې د انټرنیټ لاري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. د دې خبرونې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو. سبب په درې دیش ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د دې لپاره چې په غزنی ولایت کې دغه پروسه په ځنډ پیل شوې، یو بل اونۍ هم هلته تمدید شوې ده. د دغه کمیسون په خبره تر دې دمه په دې پروسه کې 1,490 او 820 کسانو نوملیکنه کړې چې له دې شمېره 9,500 او اتوشت چې له دې شمېرې یو لویه برخه د میرمنو ده او کوچانو هم نوملیکنه کړې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تقویتي نوملیکنې پروسې له پای ته رسیدو سره به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پاڼې تر څارنې او اصلاح کېدو وروسته ولایتونو ته انتقال شي. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاڼې به له تخنیکي څارنې وروسته له حساسو او غیر حساسو موادو سره یو ځای ولایتونو ته انتقال شي.
مونږ غوښتنه د ټولو هیوادوالو څخه اول دغه ده چې په نن سبا کې دوی د تقویتي نوملیکنې په موخه باندې دوی لار شي خپل نمونه ولیکه. په درې دېرش ولایتونو کې دغه پروسه نوره نه تمدیدېږي. یوازې په غزنی ولایت کې د دې په خاطر باندې چې هلته د مونږ مراکز ناوخته پرانستل شول، د یوې هفتې دپاره په غزنی ولایت کې دغه پروسه تمدیده او په نور ولایتونو کې به د چنګاښ په راتمه نیټه باندې دغه پروسه پای ته رسیږي.
تر دې دمه چې دغه پروسه د جوزا میاشتې په 13 نیټه د زمان بندۍ د جدول پر اساس پیل شوې او د سرطان تر اتمې نیټې پورې به دوام ولري، 1,490 او 820 کسانو په درې دېرش ولایتونو کې نوملیکنه کړې چې د شمېره 9,528 کسان یې ښځې او 9,022 کسان یې کوچیان دي. د ښاغلي سادات په خبره په غزنی ولایت کې چې مرکزونو پکې په ځنډ کار پیل کړ، تر دې دمه پکې 1,400 کسانو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې درایور کونکو نوملړ چې د دغه کمیسیون په خبره پکې 8.8 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه، په ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم ترې کار واخلي. دغه کمیسیون تمه لري چې د نوملیکنې په تقویتي پروسه کې به 2 میلیونه نور وګړي هم نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې تقویتي پروسه د هغو کسانو لپاره ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وو، قانوني عمر یې د ولسمشریزو انتخاباتو تر مودې بشپړېږي، او یا هم هغه کسان چې له بهر هېواد ته بیرته راستانه شوي وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هېواد په درې دېرش ولایتونو کې د نوملیکنې د تقویتي پروسې لپاره 458 مرکزونه پرانیستي، خو د نوملیکنې د پروسې د پیل په لومړۍ ورځو کې په ټول هېواد کې 50 مرکزونه تړلي پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو، د پوهنې وزارت د نه همکارۍ او د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدلو له امله په هلمند، زابل، روزګان او یو شمېر نور ولایتونو کې نږدې 40 مرکزونه تړلي پاتې دي. اوس پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي دا چې د دغه مرکزونو د بندوالي له امله پر احتیاط څومره نوملیکونکي په دغه پروسه کې لګډون پاتې دي روښانه نه ده، ځکه د دغه څارونکو په خبره کمیسیون د خپلو کړنو جزئیات له څارونکو بنسټونو سره نه شریکوي. د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دغه پریکړې باید زړه تر سره شي. بیا د ټکنالوژۍ تدارکات، دغه انتقالات، دغه ظرفیت جوړونه په سیستم کې دغه مشخصات پلي کول داریږي چې بیا د 2013 کال تجربه تکرار نه کړي.
کاغلی رشید وایي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راروانو انتخاباتو د شفافیت لپاره څه کړنلاره په پام کې لري، تر دې دمه یې په اړه یوه ټاکیزه پریکړه له څارونکو بنسټونو سره نه ده شریکه کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 نیولې شي. په بلخ کې د پولیسو په جوړښت کې کموالی سبب شوی چې ناامني په دغه ولایت کې زیاته شي. چارواکي وایي چې سره له دې چې د بلخ ولایت نفوس تر 15 کاله پخوا زیات شوی، خو د پولیسو په تشکیلاتو کې هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ چارواکي په دغه ولایت کې د پولیسو په جوړښت کې لا کمښت خبر ورکوي او وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې په کافي توګه د پولیسو نشتون نامنې هم زیاتې کړې دي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد وایي چې په دغه ولایت کې د پولیسو په جوړښت کې هرې ولسوالۍ ته 40-50 تنه پولیس ورکول شوي دي، خو دغه شمېر ته په کتو دوه برابره نورو ځواکونو ته هم اړتیا ده. ښاغلی فرهاد وویل زموږ په یوه ولسوالۍ کې د مثال په توګه نوی تر سل کلی شته، خو په همدغه ولسوالۍ کې بیا د پولیسو پرسونل 40 تنه دی. که په دوه کلیو کې هم یوه پولیس ته دنده وسپارو بیا هم نه کیږي. که د بلخ پولیسو وضعیت ته هم د کیفیت او هم د کمیت له پلوه پام ونه شي، ممکن موږ نورې سیمې هم له لاسه ورکړو. په بلخ کې د ولایتي شورا غړي هم د نامنیو زیاتوالي ته په اندېښنه کې دي او وایي چې په ولسوالیو کې د ملي پولیسو په جوړښت کې کموالی د نامنۍ اساسي لامل دی. د بلخ ولایتي شورا استازي غلام سخي لاله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په بلخ کې د وګړو شمیر نسبت 15 کالو پخوا ته 2-3 برابره زیات شوی، خو د پولیسو جوړښت یې د همغه 1950 کال په کمیت دی. لاله وایي چې د بلخ په ولسوالیو کې د پولیسو په نسبت د طالب استوال حضور او شمیر 3 برابره زیات دی.
نیاز است که باید تشکیل پولیس ولایت بلخ زیات شوه.
اړتیا ده چې د بلخ د پولیسو شمیر زیات شي ترڅو حداقل د ولسوالۍ او د ښار د نواحي امنیت خوندي کړي. په هغه ولسوالۍ کې چې 50 پولیس وي هلته بیا د دښمن شمیر په سلګونه تنه دی. په حقیقت کې دا د نامنۍ پر وضعیت تاثیر لري. ازادي راډیو په بلخ کې د پولیسو د شمیر د کموالي په دلیل د نامنۍ د زیاتېدو مسله د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړه، خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي یې په اړه معلومات ورنه کړي. پام دې حال کې د بلخ امنیه قماندانۍ وایي چې په دغه ولایت کې د پولیسو د تشکیل د زیاتوالي په تړاو په مکرر ډول له کورنیو چارو وزارت سره خپلې غوښتنې شریکې کړې دي، خو لا هم انتظار باسي چې وروستی ځواب به کله ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر لخالی نه پولیس مخالی خبر حکومت دا دولت ورته دی ازر لاری بند دی ټول سلور طرف نه او به پیادل خلک هم نه پریږي او په دکانو کې خوراکي مواد ټول ختم دی او مریض کلا راکټ رسوالی نه وتی سوسی طالبان صحه تر شي دی بیت طالبان اتال کی شو دی ته مرګه رسوالی تر راځي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ زده راتونه مننه
رحلال زابل خبرې کوم وروره او زابل په ولایت کې دا خرواریان په منځ کې دا افغان بیسن شبکه کار نه کوي زموږ مشکل تر مخابرات زر چارواکو ورسوي د ډېر وخت کې دا موږ دا مشکل لرو نو د ازادي راډیو سره دا خواهش لري دا زموږ پیغام تر دا چارواکو ورسوي. السلام
زه اسلام د امیر زوی د ګناه اوسیدونکي د چپه درې ولسوالۍ څخه مربوط یم چې زمونږ په کلینیک کې مونږ له ګولایان او دوایي نه راګړي رسون سره مخ یو او ګرمي ډېر زیات دی او مزونه زیات شوی دی. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د سریلانکا او جنوبي افریقا لوبه روانه ده. د سریلانکا ټول لوبغاړي د 203 منډو له سوځېدو سره سوځېدلې دي او په ځواب کې جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی. په درو ورونو کې شل نمرې کړي دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي د پاکستان لارې افغان سوداګر شو بازار موندل شي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د ولسمشر غنی د پاکستان سفر ګټور دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د پاکستان اقتصاد ډیر کمزورې شوی نو مجبور دی چې زموږ له هیواد سره مرسته وکړي او اړیکې ښه کړي. او محمد عبدالعزیز غالب اخونخیل له مارجی لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې سبانه خبرو ته ډیر خوشاله یم. دا خبری مجله هم دومره و. په بلې خبری مجله